نه بجې شوې. احمد چې بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان پوځ وی د افغانستان د خاورې څخه د ترسي پیښو د زیاتوالي شاهدان دي. د پوځ د امریکو دفتر نن په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې ترهګر هڅه کوي د افغانستان پاکستان پر پوله واوړي او په پاکستان کې امنیتي ځواکونه او عام کسان په نقشه کړي. پاکستانی پوځ که څه هم نه دی ویلي چې کوم وسوال د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ پیښوي، خو مخکې تر دې تور پورې کړی چې د افغانستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته پناه ورکړې ده. د پاکستان پوځ زیاته کړې د حملې ګواښونو د مخنیوي لپاره دوی د بلوچستان د شو په سمبازه سیمه کې عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دوی په وینا 9 تنه وشل شوي دي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي. د طالبان حکومت وړاندې تر دې دغه تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. په شمالي وزیرستان کې د یوه خبریال په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د میرانشاه کې په میرانشاه کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبریال کامران داوړ تیر شپه ناوخت خپل کور ته نږدې د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکي وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته رسیدلې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ دغه خبر نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو چارواکو د جنازې د دویمې ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران له دولتي تلویزیون خپاره شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني مشر اسماعیل هنی هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې په مراسمو کې مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسي او نورو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ وکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږتنه نور د تیر یکشنبه په ورځ د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. ناروی، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروی صدر اعظم یوناس ګر توري وایي هیواد یې د همدې می میاشتې له 28مې وروسته فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن وویل له دغې رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د آیرلند صدر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا صدر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروی سره په همغږي ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غوسه پارولې او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسي له آیرلند او ناروی څخه خپل سفیران وربللی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي داسې ښکاري چې روسیې فضا ته د سټلایټ ضد وسله استولې ده. د دفاع وزارت ویان پیټریک ریډر د می په 28مه خبریالانو ته وویل د سټلایټ ضد دغه وسله 500 ورځې وړاندې هغه مدار ته استول شوې چېرته چې د امریکا دولتي سپوږمکۍ هم شته. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګریا ریابکوف سملاسي دغه ادارت کړي او هغه د واشنگتن غلط معلومات پللي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دوی مسؤلیت لري چې د فضايي چاپیریال خوندې توپ ته چمتو وسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو مشر بودیجه توشیح کړه خو تر اوسه مقدار نه دی رسنیز شوی. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش
فکر کوم د بودیجې لمړنۍ سوال چې اسلامي امارت حل کړي باید مقدار یې معلوم وي.
متقاعدین له طالبانو غواړي
من په دې باندې بنه پیږو چې دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب داس پنګيري خلک یا په دې بودیجه کې نیولې کنه دی نیولې.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د نورو احتمالي سیلونو بهیدو ته د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه څرګنده کړې. د بغلان یو سیل ځپلی وایي
کموتم ډېر کموتم کومکونه دي نو صحیح کومک نشته ده سرپناه خو نشته ده موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
د سپورت 19 پروګرام د لوبو لډګر هم لرو. دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان مشر ملا هبت الله اخندزاده د 403 مریض کال بودیجه توشیح کړه چې د حکومت د مالی وزارت په وینا په اډیا او پرختی برخو کې به مصرف شي. د دې بودیجې په اړه ډیر جزئیات رسنی شوی نه دي، خو متقاعدینو هیله څرګنده کړې ده چې د دوی تقاعد پکې په پام کې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د 1303 کال مالی بودیجه د دوی د مشر مولا حبت الله خونزاده لخوا توشیح شوې ده. د وزارت په یو اعلامیه کې چې د سیشن به پښوی په خپل ایکسپان خبره کړي، به له دې چې د دې بودیجې ارقام خبره کړي، لیکلي چې له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت زیاته کړې دا بودیجه به په عادي او پراختیایي چارو ولګول شي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هم په خپل ایکسپانه ادعا کړې چې د 1303 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوري نظام پر مهال به کلنۍ بودیجه د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته للیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده. داسې مهال چې ټول جزئیات او ارقام به یې معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. د کابل اوسیدونکي احمد الله
ماشي کارمندا
د کارکونکو تنخوا په خپل وخت نه ورکول کیږي. د متقاعدینو د ماش برخلیک لا معلوم نه دی. اوایت هم له خلکو د مالیاتو لالارې تولیږي. باید د بودیجه ارقام معلوم وي، ځکه خلک باید وپوهیږي چې بودیجه چیرې مصرفیږي،
پول به کجا مصرف میشه.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنې رئیس افندي سنگر هم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هیله یې داده چې په سګنې بودیجه کې د متقاعدینو معاش په پام کې نیول شوی وي.
موږ په دې باندې بنه پیږو چې ځای دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب داسپینګيري خلک یې په دې بودیجه کې نیولي کنه دي نیولي. دغه مورد کې باندې ځکه چې متقاعدینو ته د درې کال او خغنه دي ورکړ شوی، پر اوس کال خو بودیجه کې نیولي او توزیع نه سول.
بل خو د اقتصادي مسایلو کار او ازرخ حافظي وای کڅام د افغانستان اقتصادي وضعیت خنه دی او بودیجه هم له خلکو د مالیات واخیستو او په غیر مسلکي شکل د قانونو لکندنی پوره کیږي، نو باید رونتیا ولري او ټول جزئیات یې روښانه شي. دی وای کله چې ویل کیږي چې د خلکو اړتیاو ته په کتو مو بودیجه توشیح کړه، ته همغه تکراری او عمومي خبرې دي. ځانګړي اړتیاوې څه دي؟ د بیوزلۍ د لمنځوړو لپاره مو څه کړي؟ د پراختیايي زیربناو، دولتي کارکوونکو، د معاشاتو او نور اړتیاو لګښتونه باید معلوم شي. تبدا سیال کې راځي د طالبانو حکومت د 1303 کال د بودیجې په اړه هیڅ ارقام نه دي خبرې کړي چې څومره ده، څومره یادي او څومره بودیجې پراختیايي ده. د طالبانو حکومت د 1302 کال بودیجې ارقام هم نه خبرې کړي، خو د 1301 کال مالی بودیجې 210 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 2.9 میلیارد افغانۍ پراختیايي او پاتې عادي بودیجې و.
د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه مې په کابل کې میشت اقتصادي چارو د کارپوه تاج محمد تلاش نظر اخیستی دی چې د بودیجې مقدار څرنګه معلوم نه دی.
فکر کوم د بودیجې لومړنی سوال چې اسلامي امارت حل کړي باید مقدار یې معلوم وي، او که مقدار یې معلوم نه وي بیا انکشافي او عادي او همدارنګه مقیده بودیجه او غیر مقیده تفکیکی ژنه په فیصدی باندې دا باید معلوم شي.
نو د دې لپاره چې تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی، او په خبر کې چې ما اول وسال ته لیکلی دی او په دې راپور کې هم چې بودیجه د طالبانو د مشر لخوا توشیح شوه، توشیح خدا معنی لري چې بودیجه یعنی نور خبرې باید پکې و نه شي، هم داسې ده؟
فکر کوم چې توشیح هغه اخیری مرحله دی بودیجه ده، اما قطعیا چې جوړیږي هغه د جدي د دلو د هوت میاشتې تر فینرسمه باید جوړ شي د تیر کال، او دا د څرنې او ارزونې دپاره. نو بیا اسلامي امارت د خپل مشرتابه سره یې شریکوي، مګر څرنې او ارزونې کې څه وي دي؟ تا چې وایي چې مقدار یې نه ده معلوم، دا ماته هم د سوال ټکی ده.
تلر صاحب، ځینو متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی پیسې باید معلوم شي، چې دا د تقاعد حق چې دوی لري دا باید ورکړل شي او دا باید په بودیجې کې مشخص شي. دغه مسله ولې ځنډېدلې ده؟
دلته زه فکر کوم چې یو شرعي او اسلامي ټکر په اقتصاد کې رامنځته شوی، په دا معنا چې دا تقاعد 10% د هغه کار مزد د خدمت په دوران کې منفي کیږي او ورزه کیږي. دا که اسلامي اقتصاد ته راواړو او حکومت دا پیسې د ځان سره وساتي او مختلفو برنامو کې مصرف کړي، دا سود راځي، سود نسبی نه مطلق. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا موضوع ځنډول شوی ده، او بودیجوی امکانات هم یو اساسی برخه ده چې تکافو نه کوي.
یعنی د تقاعد مسله ستاسو د معلوماتو مخه لغوه شوه نه ده خو ځندېدل ده. هم داسې
دو اساسی مشکل لري، یو شرعي مشکل لري او یو مالی مشکل لري. مالی مشکل هغه کمبوتات دی د بودیجې او د مالی سرچینو د عوایدو کمبوتات چې تکافو نه کوي، او دوم دلیل هغه شرعي دلیل ده چې د سود او د نه سود مساله ده چې دا باید حل شي.
له ښاغلي تلاټ څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته په افغانستان کې د سیلونو په ارتباط.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې د سختو نورو احتمالي سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دغه سازمان په خبره د سیلونو زیاتېدل به د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه نوره پسې لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو د اړتیا د شدت خبره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغیز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې په تیرو دوو میاشتو کې د سیلابونو له امله اتیا زره کسان اغیزمن شوي دي. د ډبلیو ایف پی په خبره په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. د ډبلیو ایف پی په پورکې د سازمان د افغانستان د څنګه د محصول هیڅ ویلي په حواله راغلی چې زیانمنې سوې کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د ټولنیزو زیربناو لپاره اوږدمهاله پانګونې ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره وویل.
ډبلیو ایف پی خبرداري ورکوي زیانمنې شوې ولسوالۍ چې ډېرې د لوګې سیمې دي اوس د خوړو د خوندیتوب د ناورین په کچه له ناامنۍ سره مخ دي.
ډبلیو ایف پی وایي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دي. په دې پروژو کې محافظوي دیوالونه، بندونه او د اوبو لګولو کانالونه شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 14.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د درانه اوښتو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي. غور ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف ازادي رادیو ته وویل
شاید 20 25 غریبه باشه فبانی اخر که خانه ما بوده
خیشل یا پیزو مشکل وی تر اخره پوری زمو کورونه و چې د شیخانو دره ورته وای زمو کورونه چې د جوړ حال او له هغه وخت د ویجاړې دو حالت څخه هم اخی مکمل لو ګډک دي او سیلابونو ان ځان سره وړي دي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي رادیو ته وویل
کموتم ډیر کموتم کومکونه دي نو سې کومک نسته دا سرپناه خو نسته دا موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي نو فخر سره ډېر غاستو موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سایق د دغه راپور تر خپرېدو پورې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوختي مرګزوبلې او د زیانونو د مجموعي احصایې په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. خو تر دې وړاندې صرف د چلډرن ویلي و چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. صرف د چلډرن همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله پېښې به د دغه هیواد د 70 سلنه ماشومانو لپاره جدي ګواښ وي چې له امله یې د هغوی د کورنیو عایداتي سرچینو په ګډون کرنیزې ځمکې او څاروي له منځه یوړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل له ناروې، آیرلند او اسپانیا څخه خپل سفیران وغوښتل. دا وروسته تر دې چې دغو هیوادونو نن سهار په یوه همغږې تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یوه دولت په توګه په رسمیت پیژني. دغه ګام داسې مهال اخیستل شوی چې په غزه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او هلته د جګړې په ارتباط اسرائیلي او لویدیځ چارواکي یوه خوله نه دي. لویدیځ اژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د ناروې، آیرلند او اسپانیا چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې دوی به د روانې مې میاشتې له 28 وروسته یو خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. د ناروې صدر اعظم یوناس ګر تورې نن سهار په اوسلو کې دغه اعلان وکړ او هیلې وښوده چې نور هیوادونه به هم له دوی سره په دغه نوښت کې ملګري شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا د ناروې صدر اعظم ویلي دی باور لري چې د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې ګام به د اسرایلو او حماس ترمنځ د څه باندې و میاشتنۍ جګړې وروسته د سولې امکانات پیاوړي کړي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د ایرلند صدر اعظم سیمون هاریس د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې پر مهال ملت ته په یو وینا کې ویلي دا د ایرلند او فلسطین لپاره یو تاریخي او مهم کار دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز په مادرید کې خپل پارلمان ته نن ویلي دا ورته څرګنده ده چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین لپاره د سولې پروژه نه تعقیبوي. د هغه پټکو نتنیاهو د فلسطین ملکی وګړو ته د لوږې او ترور سزا ورکوله. سانچز زیاته کړې پر اسرائیل د اکتوبر لومې نیټې برید وروسته د حماس په وړاندې جګړه مشروع ده، خو په خبره یې دا جګړه په غزه او فلسطین کې دومره درد، ویجاړۍ او کرکه رامنځته کوي چې د دوو دولتونو حل له خطر سره مخامخوي. د اسپانیا صدر اعظم وړاندې ویلي د دولتونو په توګه چې د بشري حقونو او د نړیوال نظم د حاکمیت دفاع کوي مکلف دي چې د اوکراین او فلسطین د جګړې سره له دوګونی چلند پرته چلند وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارس د اروپایي هیوادونو پر دغه اعلان خبرګون خودلی او خپل سفیران له ناروې، ایرلند او اسپانیا ورغوښتي. کارس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی اسرائیل به غلی پات نه شي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو په وړاندې چې حاکمیت ته زیان رسوي او امنیت ته خطر پیښوي. کارس ویلي دا ګام به مخکې جدي عواقب ولري. د فلسطین د ازادۍ غوښتونکي سازمان پی ال او مشر حسین الشیخ بیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې اعلان د آزاد نړۍ لپاره تاریخي کار بللی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس دفتر هم د ایرلند، ناروې او اسپانیې د دغه اعلان هرکلی کړی او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د فلسطینیانو د حق په پیژندنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ایرلند او اسپانیا د اروپایي ټولنې غړي دي، خو ناروې د دغه ټولنې غړیتوب نه لري. د جرمنی خبری اجانس په وینا د ملګرو ملتونو اکثره غړي هیوادونه فلسطین د یو دولت په توګه پیژني، خو متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسه او جرمنی دغه ډله کې نه دي شامل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د ګلوبل اکسپریشن سازمان یا مؤسسه په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بیان ازادي ته اندېښنه څرګنده کړې. د دې مؤسسې د 2023 کال په راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د 168 هیوادو په ډله کې 155 ځای خپل کړی دی. نور په دې راپور کې
د ګلوبل اکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان په نړۍ کې د بیان د ازادۍ لپاره یو تر ټولو بدترین هیواد بللی دی. د دې سازمان د 2023 کال راپور چې پرون خپور شوی او په ټوله دنیا کې هیوادونه د بیان د ازادۍ لپاره وکټګوري کړي، افغانستان یې د بیان ازادۍ اوسنی وضعیت ته په کتو د 168 هیوادونو له ډلې په 155 ځای کې راوستی دی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ټینګار کړی چې د دوی رژیم د بیان ازادۍ ته ژمن دی. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا برعکس د ګلوبل اکسپریشن سازمان ارزونه ښیي چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې یعنی له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د بیان ازادۍ په جدول کې 30 درجه نور هم شاته لوېدلې. په دې راپور کې شمالي کوریا، چین، ترکمنستان، بیلاروس او افغانستان په یو او بل پسې د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو کړکیچن هیوادونه بلل شوي چې یو او دوه نمرې یې اخیستي او د جدول په اخر کې ځای لري. خو ډنمارک بیا د 15 نمرو په اخیستو د بیان ازادۍ لپاره د نړۍ تر ټولو غوره هیواد بلل شوی. سویټزرلند او سویډن بیا په دویم او دریم مقام کې دي. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې په افغانستان کې خبریالان او خلک هم ورځ تر بلې د بیان ازادۍ محدودیت او سانسور خورا اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بیان ازادۍ د اوسنی وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤلي سمیا ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
بلې، متاسفانه با فورو
له بده مرغه د جمهوریت نظام پاشل کېدو او د طالبانو بیا راتګ سره د بیان ازادۍ اغیزمنه شوه. پر رسنیو او د بیان تر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې سانسوري زیاته شي.
په کابل کې وی خبریال هم چې د خپل نوم د نخ پرولو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د کار پر مهال له سانسور سره مخ دي.
موږ نسو کولای ځینې حقایق چې د حکومت په اړه دي خپلو راپورونو کې ونغاړو. په دقیق ډول واقعیتونه موږ نسو خپرولای. د خبریالانو په کار محدودیتونه سته او دا ځان سانسوري کولای سي زموږ د خبریالانو کار تر پوښتنې لاندې راولي.
د ګلوبل اکسپریشن سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ 3/5 وګړي د بیان ازادۍ په برخه کې له بحران سره مخ دي او دا ناورین مخ په ډیرې دوه دی. د کابل یو اوسیدونکي هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې د خپلو ستونزو په اړه هم غږ نشي پورته کولای.
په افغانستان کې د بیان ازادي په بشپړ ډول دا سلب شوې ده او هیڅوک د دې حق نه لري چې خپل عرض وړاندې کړي، شکایت وکړي، خپلې ستونزې بیان کړي. که چېرته خلک اعتراض کوي، خپل حق غواړي، نو په دې صورت کې موږ څه ډېرې زیاتې پېښې لیدلې چې خلک زندانی کېږي، خلک وهل کېږي او ټکول کېږي.
د دې وړاندې روانه مې میاشت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې هم خپل راپور کې افغانستان په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره یو تر ټولو بد هیواد بللی و. د جولای په 13مه د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه هم په یو راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو و بل چې خبریالان پکې بندیان دي او ترڅنګ د ظالمانه شرایطو او د توقیف پر مهال د غچ اخیستنې له چلن سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ختیځ نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې له یو شمېر هغو کسانو سره افغاني سرې میاشتې مرسته وکړه چې څاروي یې تلف شوي دي. د چارواکو په وینا هر کس ته یې 8500 افغانۍ ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په تیر ژم کې واورو بارانونو او یخې هوا په یاد ولایت کې ګڼ څاروي لرونکي زیانمن کړي وو چې دوی یوازې په کامدیش کې درې نیم سوه کورنۍ د کومک مستحقې ګڼلې وې او هغوی سره مرسته وکړه.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مختلفو کلو او ساحو کې یوه سروې ترسره شوې وه چې دغې سروې په ترڅ کې درې نیم سوه هغه کورنۍ او فامیلونه فرخه شوي وو چې د وروستي ورختونو او سخت یخنۍ له امله یې خپل مواشي او مالداري د لاسه ورکړې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه چې هر فامیل ته نیم زر افغانۍ یو کرامت کټ نن لله الحمد ویشل شو.
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړي خوختي عبدالظاهر راته وویل په ژمي کې د زیاتې واورې اورښت او یخې هوا ورته یو شمېر څاروي ووژل. که څه هم چې ترلاسه کړې مرسته یې ټولې ستونزې نشي حل کولی، خو په دې خوختي چې په ډېرو سختو حالاتو کې یې افغاني سرې میاشتې لاسنیوی وکړ.
او نور دا یو باکس او نور د لوازمات د لوخي او پلاستیکي دا د جینی د یخ وجنا د باور زیاد راغل او خلکو ته مالی او جانی تلفات وکړو. هغه په خاطر سپرم یا شمخه کارمندان راغل او هغوی سروې کړي او هغوی چې هغوی موږ سره دا نقد لوازمات موږ سره مرسته وکړو. سپرم یا شمه ډېر راضي او ډېره مننه کوو.
په تیر ژمي کې واورو بارانونو یخې هوا او په روان کال کې سیلابونو د نورستان په نورو برخو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې ټول د مرستو غوښتنه کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وای د پکتیا د نورو سیمو په پرتله د زرمت کرنیز ځمکه ډیره ده، خو د دایمي اوبو د نشټوالي له کبله د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې کیږي. بل لور ته ځای چارواکي وای دوی هڅه کړي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یو شمېر کروندګرو ته د کرنې او اوبو لګولو په برخو کې ځینې اسانتیاوي برابرې کړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
که څه هم د زرمت ډېرې ځمکې اوبه نه لري، خو لامل یې دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډېریو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کېږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو سدون کې سلطان جان ویل
زرمت هیڅ کار په دا دومره وخت کې نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډېره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای د موږ د اوبو تر منې پورې شوله شابتله جوار ټول پسلم کول اخسای شوی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی خانم وایي د اړتیا په اندازه د ځمکې لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري.
د اوبو له نشتون یو نیم پټی شابتله کرلې ده او نور دغسې شاړې پاتې ده. وسایل نه لرو، آمدنی نه لرو چې وی کړو، نه اوبو ورته لرو.
د زرمت اوسیدونکي وایي کچېرې د کرنې او اوبو لګولو برخو پرمختګ ته پام وشي، نو هغو ډېرو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي چې له بېکارۍ کړېږي. د یادې سیمې اوسیدونکی عبدالحنان عابد وایي
نو ډېر خلک لرو، موږ تاسې بېکاره ګرځي، نو دلته موږ تاسې خپل وسایل ستاسې هغه ورکول سي، دوی ته نو سرې ورکول سي، بل شی ورکول سي. بندونه مثال موږ ته راکړي، د موږ به مثال یو کاریزونه ورسره برابر سي او بل کندې به مثال پراخسي ورسره، او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وکړي چې مثال راسي څېړنه وسي، مثال هغه ځایونه وګوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي که چېرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي، خلک به تر ډېره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي.
که چېرته بعضې موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره نزیاتو باش کې، دې سره به د خلکو ژوند ډېر هوسا، ډېر راحته، ډېر تکلیف به یې مقصد کم سي، دوی ته به ډېر زیات د کار کولو چانس برابر سي او د اقتصادي حالت به انشاءالله ډېر سره ښه سي.
بل لوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سږ کال په 20,200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه ډي پي او یوریا سره ویشلې وه چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیسټمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. وړاندې د سپورټونیس پروګرام لرو، په دې ارتباط به په تفصیل واوري. خو په نړیوال ډګر کې د سپورټ له ډګره دا خبر لرو چې د هالند او سکاټلند ترمنځ شل وره لوبه روانه ده. تر دې دمه پورې سکاټلند لومړی بیټنګ وکړ، 158 منډې جوړ کړې، ولوبغاړی له لاسه ورکړل. په ځواب کې هالند 45 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړې دي. د هند د غوړه لیگ لوبو په ترڅ کې نن یو ډېر مهمه لوبه ده. مهمه په دې معنی چې دوه پیاوړي لوبډلې سره مخامخ شوي دي. د بنگلور رایل بنگلور چیلنجرز بنگلور لوبډلې له راجستان رایل سره لوبه کوي. بنگلور لومړی بیټنګ وکړ، 122 منډې وکړې، او په بنگلور کې تر ټولو هغه لوبغاړی چې په آی پی ایل کې ډېرې منډې کړې دي ویراټ کوهلی دی چې نن په 3 منډو وسوځېده. د 122 منډو په ځواب کې د راجستان لوبډلې تر اوسه پورې 95 منډې جوړې کړې دي، په 11 ور روان ده او 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 9:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. پاکستان پوز وای د افغانستان له خاورې څخه د تروریستي پیښو د زیاتوالي شاهدان دي. د پوز د عامه اړیکو دفتر نن په خبر پاڼه کې څرګند کړ چې سرهګر هڅه کوي د افغانستان پاکستان پر پوله واوړي او په پاکستان کې امنیتي ځواکونه او عام کسان په نقشه کړي. پاکستانی پوز که څه هم نه دی ویلي چې کوم وسوال د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ پېښوي، خو مخکې تر دې تور پورې کړی چې د افغانستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې ته پناه ورکړې ده. د پاکستان پوځ زیاته کړې د همدې ګواښونو د مخنیوي لپاره دوی د بلوچستان د ژوب په سمبازه سیمه کې عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دوی په وینا 9 وژل شوي دي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان د خاورې دوی ته د ورپېښېدو ګواښونو مخه ونیسي. طالبانو حکومت وړاندې تر دې دغه تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. په شمالي وزیرستان کې د یو خبریال په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه په میرانشاه کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبریال کامران داوړ تیر شپه ناوخته خپل کور ته نږدې د وسلوالو په ډزو کې وژل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکي وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ دغه خبر نن پر خپله ایکس پاڼه ورکړی. د پاکستان صدر اعظم شهبار شریف هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو چارواکو د جنازې د دویمې ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران له دولتي تلویزیون خپاره شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ په توګه پیژني مشر اسماعیل هنی هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې په مراسمو کې مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسی او نورو چارواکو د جنازې لمونځ وکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږتنه نور د تیر یکشنبه په ورځ د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. ناروی، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروی صدر اعظم یوناس ګر توریوی هیواد د همدې می میاشتې له 28 وروسته فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن وویل له دغې رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د آیرلند صدر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا صدر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروی سره په همغږي ورته اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي داسې ښکاري چې روسیې فضا ته د سټیلایټ ضد وسله استولې ده. د دفاع وزارت ویان پیټریک ریدر د می په 28 خبریالانو ته وویل چې سټیلایټ ضد دغه وسله 15 ورځې وړاندې هغه مدار ته استول شوې چېرته چې د امریکا دولتي سپورمکۍ هم شته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړې ده.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منئ. د لوبله میدان اونیزي سپورتي خبرونه ته موزه بختيار ساحل بیا هم هرکلی کوم. د دیونه په خبرونه کې بواوري د شلوریز نړیوال جام لپاره افغان لوبډلې په وستندیز کې تمرینات پیل کړی دي. ډوین براو په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د توپچونې د برخي صلاحکار ټاکل شوې ده. کلکتنا ټرایډرز د آی پی ایل سیالیو په لوبي ته ورسید او ګربس په لومړي ځل سکل په آی پی ایل کې ولوبید. اټک انرژي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ تلولي ګټلې ده. د سریلانکا شلوریز لیګ ته دا ځل بیا هم ګڼ افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي. د کرکټ بورډ له لوري د زنونو په کچا په پیل شویو درې ورځنیو سیالیو کې ګڼو ځوانو لوبغاړو سلیزي وهلې دي او د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یوه شلوریزه سیالۍ کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. پایلې په ویسټ انډیز کې د افغانستان ملي لوبډلې د پیل شوي تمریناتي کم څخه کوو. د سې شنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې په ویسټ انډیز کې لوبډلې لس ورځنی تمریناتي کم پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغه تمریناتي کم کې به تر ډیره پورې د لوبغاړو په ځینو مهمو برخو باندې کار کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس لوبغاړي به تر ډیره پورې په کنډیشن سره د بلتیا په برخه کې کار کوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې لوبډلې ځینې لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې بوخت وو د لوبډل مشر راشد خان په شتون لوبډلې سره د یوځای کېدو په پار ویسټ انډیز ته رسیدلی دي. دغه راز لا هم دوه نور افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت دي او لا له لوبډلې سره نه دي یوځای شوي. د دغه تمریناتي کم په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې د پیلي ستوپ وهونکی ابراهیم زدران داسې وایي:
خیر سره د ویسټ انډیز هیواد ته ورسېدو ماشاءالله ټول لکان تیار دي چې روان وکړو ته چمتووالی ونیسي کوشش وکړو چې لوبې وکړو. نو مونږ په خیر ورسېدو او سفر هم خیر و. سبا نه به مونږ انشاءالله په خیر خپل تمرینات پیل کوو ترسو روان لوبې ته چمتو اوسېږو.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی ډوین براوی په شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د برخې سلاکار ټاکلی دی. افغان کرکټ بورډ وایي د ویسټ انډیز لوبډلې پخوانی نامتو لوبغاړی چې د یاد هیواد لپاره یې د نړیوال جام ګټونکي لوبډلې برخه هم وو، د 2014 زیږدیز کال شل ورځ نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې توپ اچونې برخې سلاکار روزونکي ټاکلی چې د نړیوال جام له پیل وړاندې به له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. کرکټ بورډ کاګي څلوېښت کلن براو د ویسټ انډیز لوبډلې چټک توپ اچونکي آل راؤنډر لوبغاړی و چې په 295 نړیوالو لوبو کې 6,423 منډې لري او تر څنګ یې 363 وکټې هم اخیستې دي. د غراواد نوموړي سل فرسټ کلاس سیالۍ 220 لیست اے او 523 شل ورځې سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ بورډ په خبره اوس مهال ډوین براو د شلو اوریزو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې 625 وکټې ترلاسه کړې دي. دغه راز نوموړی په دې بڼه کې نږدې 10,000 منډې هم لري. د کرکټ بورډ په خبره چې براو به وکړی شي چې د ویسټ انډیز په کنډیشن کې له افغان توپ اچونکو سره د توپ اچونې د لا ښه والي په برخه کې ډېره مرسته وکړي. د ویلو ده چې کرکټ بورډ نه دی ویلي چې براو به تر دې شل ورځ نړیوال جام وروسته هم له افغان لوبډلې سره دغه دنده مخ ته وړي که نه، خو اکثره په نړیوالو جامونو کې له آب و هوا او محیط سره د ښه بلتیا په موخه لوبډلې موقت روزونکي ټاکي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې په یو مرکه کې ویلي دي چې غوښتل یې د خپلې ذهني ستړیا د رفع کولو په خاطر افغانستان ته سفر وکړي. هغه ډاډ څرګند کړی دی چې پر روان شل اوریز نړیوال جام کې به د افغانستان ټول لوبغاړي ښه پرفارمنس کوي او لوبډله به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه د خپل صحت په تړاو هم ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په آی پی ایل کې د خپل روغتیا د لا خوالی په موخه ډیر کار کړی دی او ډاډمن دی چې په شل ورځ نړیوال جام کې به د لوبډلې لپاره ډیر پرفارمنس کوي. هغه وړاندې وایي:
درې څلور کاله وروسته خپل هیواد ته راغلم او ډېر د خوشحالۍ اظهار کړم چې خپل هیواد ته راغلم. څومره مینه چې خلکو راغله هیواد ته، خو مخکې به هم راغلی وم، هر وخت به راتلم، خو بعد د څلور کاله وروسته چې راغلم او څومره مینه د خلکو دخوا راکل شوا، که هر چیر دی که په میدان کې بیرونی ننګرهار ته لاړم، جلال آباد ته لاړم، د خلکو مینه ډېره زیاته وه. نو بیخي هغه بل رنګ احساساتو دا ځل د راتګ سره. نو ډېر خوشحاله یم چې خپل هیواد کې یم. ورلډ کپ د مخکې چې لوبغاړي ته ضروري چې ذهني او فزیکلي آماده اوسي او فریش اوسي چې لوبډلې ته راشي. زما په نظر هیواد ته راتګ سره زما هم ذهني او فزیکلي فریش شم او انشاءالله په دې چې ورلډ کپ ته ښه ذهن سره لاړ شم. شکر الحمدلله، اوس صحت مې ډېر ښه ده. تر 95% پورې صحت زما ښه شوی دی. اتمن مشکل یې په دې چې د ملا عملیات وروسته لوبې ته راتلل او بیا خپل ځان لوبې ته آماده کول لږ سخت وي، خو بیا هم درې څلور میاشتې چې څومره ما سره خپل ټرینر او ورسره فیزیو تیر کړل، نو خوشحاله یم چې بیرته په میدان کې یم. لومړۍ لوبې آیرلینډ سره وې چې ښې لاړې، بیا هغې نه وروسته آی پی ایل و چې زما دپاره د ما بدن دپاره یو ښه پریپریشن ورلډ کپ دپاره، نو انشاءالله پوره آماده یم ورلډ کپ ته او صحت هم پوره روغ جوړ دی او په دې چې انشاءالله ورلډ کپ ته لاړ شو دی نه هم ښې لوبې. بالکل که وګورې د افغانستان کې استعداد کمی نشته په کورنۍ کرکټ کې، او خوشحاله په دې یم چې مخکې ما په هیواد کې هیواد لوبغاړي زیاتره په بارني لیګونو کې ډېر نه وو. که وګورې دا کار په آی پی ایل کې نهو نه تر لسو پورې لوبغاړي په آی پی ایل کې ګډون کړی و، نو دا زموږ دپاره ټول هیواد دپاره یو غټ خبر دی. په دې چې 15 کاله یا شپږ کاله یا لس کاله مو وړاندې چا سوچم نو چې افغانستان لوبغاړي به په دغسې غټ لیګونو کې لوبږي او خپلې تجربې به تر هلته نورو لوبغاړو سره شیر کوي او همدغه رنګ هلته به زده کړه کا را روان. درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله وروسته څومره دا ځوانان ګورم، زما په نظر په افغانستان کې چې څومره ټیلنټ دی دا به نړۍ ته ښایي او د نړۍ هر هیواد کې به د افغانستان لوبغاړو یو نوم وي. لکه مخکې به چې څنګه د ویسټ انډیز لوبغاړو یو نوم و چې هر هیواد به غوښتل چې هغوی راشي دلته لوبې ترسره کا، لرې نه ده چې افغانستان هم یو داسې هیواد شي چې نړۍ به غواړي چې څومره هم ځوانان د هغوی ته موقع ورکوه تر څو هغوی په لوبډلو کې ولوبېږي. دا به ډېره سخت دی چې شلوریزه لوبډله کې دا سوچ ولري چې زه به یو لوبډله ټارګېټ کوم. شلوریزه لوبه کې همیشه یو یا دوه لوبغاړي لوبه بیخي بدلوي، نو هغه کولی شي چې هغه لوبه وګټي. نو مونږ یو لوبډله هم داسې نه اخلو چې هغه مونږ ووژي یا ضعیفه ده یا ویک ده، او مونږ کولی شو چې اسانه سره هغوی ته ماتې ورکړو. نړیوال جام ته چې یو لوبډله راځي حتماً هغوی پریپریشن ډېر کړي، حتماً هغه یو ښه لوبډله. زما په نظر بیټنګ ډېر مهم به وي په ویسټ انډیز پیچونو کې. همیشه هغه پیچونه چې سپینر دپاره لږ سازگار دی او د دې سپینر هلته ښه ځلېږي، همیشه څومره چې ما لوبه ترسره کړې ده په ټي وي هم کتلې ده. بیا هم د آی سی سي ایونټ ته هېڅ معلومات نشته چې څومره به بیټنګ دپاره ښه او څومره به د بالینګ دپاره ښه، خو که ذهني مونږ آماده اوسو، سترانګ اوسو، هر رنګې حالات ته آماده اوسو، که ښه یې که بد یې که سخت یې که آسان یې، نو مونږ بیا کولی شو چې هر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د آی پی ایل د سیالیو په تړاو، د هندوستان غوره لیګ یا د آی پی ایل سیالیو د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. کلکتا نایت رایډرز یا کی کی آر هغه لوبډله و چې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته په لومړي پلی آف کې د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ځان ورساوه. د پلی آف دغه سیالي چې د می په 28 نیټه ترسره شوه، ساریچ لوبډلې د 160 منډو هدف ټاکلی و چې کلکتا نایت رایډرز په 14 اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. کلکتا نایت رایډرز لوبډله اوس په پایلوبه کې د راجستان رایلز، رویل چیلنجر بنگلور او سن رایزر حیدرآباد د لوبډلو منتظره ده چې په دې درې واړو کې به ګټونکي لوبډله پایلوبې ته ځان رسوي. تر پایلوبې وړاندې دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ سیالي به د الیمینیټر سیالي وي چې هغه د راجستان رایل او رویل چیلنجر بنگلور د لوبډلو ترمنځ ده. که دغه لوبې ګټونکي لوبډله به د می په 14 نیټه له سن رایزر حیدرآباد سره په دویم کوالیفایر کې لوبه کوي، او هغه لوبه چې هر لوبډله وګټي هغه به وکړی شي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د آی پی ایل سیالیو پایلوبه د می په 16 نیټه د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې په لومړي ځل د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمان الله ګربز په سګنی پړاو آی پی ایل کې ولوبید. هغه چې د کلکتې په لوبډله کې لوبه کوي د انګلستاني پلسالټ په نشتون کې د کلکتې لپاره اوپننګ وکړ. هغه وکړه شول چې په دغه سیالۍ کې 23 منډې جوړې کړي. د ګربز په پاړۍ کې 2 شپږیزې او 2 څلوریزې شاملې وې. هغه 19 دقیقې په لوبغالي کې ولاړو، 14 توپونه ولوبول او د نتراجن لخوا نه په یو بال اوټ شو. اوس د فوټبال په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د مئی په 10 نیټه په یو خبر کې ویلي دی د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ اتلولي اټک انرژي لوبډلې ګټلې ده. د خبر د جزئیاتو لمخې اټک انرژي لوبډلې خپل وروستۍ سیالي د موج ساحل لوبډلې پر وړاندې ترسره کړې چې 4-0 ماتې ورکړه او اتلولۍ ته ورسېدل. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 11 اونۍ وخت ونیو چې 12 لوبډلو یو د بل پر وړاندې سره سیالۍ ترسره کړي. کچه هم لا د لیګ وروستۍ سیالي پاتې ده، خو د اټک انرژي لوبډلې په یادلیک کې هیڅ سیالي ونه بایلله او د ډیرو نمرو په ترلاسه کولو سره یې اتلولي وګټله. د ولده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ دریم کالو او په سګنی پړاو کې د ځینو لوبډلو په ترکیب کې بهرنیو لوبغاړو هم لوبې ترسره کړې. د سریلانکا غوره لیگ یا لانکا پریمیر لیگ د راتلونکي پړاو بولی یا د لوبغاړو د اخیستلو مراسم د می په 20 نیټه ترسره شول. سکه یو بار بیا ګڼ افغان لوبغاړي په دې لیگ کې اخیستل شوي دي. د ګالی مارویلز په لوبډله کې یوازینی افغان توپچونکی مجیب رحمان غوره شوی دی. دغه راز د جفنا کینګز په لوبډله کې بیا عظمت الله مرزی او نور احمد اخیستل شوی دی. ابراهیم زدران دا ځل د یاد لیک په ډمبولا تندرز لوبډله کې لوبه کوي. دغه راز په دې لوبډله کې بیا حضرت الله زازی هم غوره شوی دی. رحمت الله ګربز بیا د کولمبو سترایکرز د لوبډلې برخه ده. په یاد لوبډله کې بل افغان لوبغاړی علامه محمد غزنفر هم اخیستل شوی دی. په سګنی لنکا پریمیر لیگ کې تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوی افغان لوبغاړی کریم جنت دی. هغه چې د ډمبولا تندرز لوبډلې اخیستې 80,000 امریکایي ډالرې پرې ورکړې دي. د ویلو ده چې د لنکا پریمیر لیگ سیالۍ به تر 6 ورځې نړیوال جام وروسته پیل شي. اوس د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په د پیل شویو 3 ورځنیو کورنیو سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د می په 12 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ننګرهار په 2 لوبغالو کې د میرویس نیکه په نامه 3 ورځنۍ سیالۍ پیل کړې دي. په دې سیالیو کې 15 زونونه برخه لري چې بند امیر، مسینک، سپینغر، بوست او امو په نومونو یاد شوي دي. لومړۍ سیالي د سپینغر او بند امیر ترمنځ ترسره شوې چې بی پایلې پای ته رسیدلې ده. دغه راز دویمه سیالي د بوست او مسینک ترمنځ هم بی پایلې پای ته رسیدلې ده. د دې لیگ دوه نورې سیالۍ بیا د بوست او امو او مسینک او سپینغر ترمنځ جریان لري. دغه سیالۍ به د مې تر 23 منټې پورې وغځیږي او له هغې وروسته به معلومه شي چې د دې لوبو ګټونکي لوبډلې څوک دي. تر دې دمه خلیل ګربز مخکښ وکټ اخیستونکی دی. هغه اته لوبغاړي سوځولې دي: محبوب الله تسکین، ضیاء الحق اساخیل او محمد آصف مسازه. یو په بل پسې د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې پاول، دویم او دریم مقام کې دي. تسکین لا په 4 پاڼو کې 230 منډې جوړې کړې دي. ضیاء الحق په 2 پاڼو کې 244 او محمد آصف په 1 پاڼه کې 201 منډې کړې دي. آصف مسازه هغه لوبغاړی دی چې په دې سیالیو کې غبرګه سلیزه وهلې ده. هغه په 202 توپونو باندې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې چې 15 چې 19 څلوریزې او 15 شپږیزې ووهلې. دغه راز محبوب الله تسکین، ضیاء الحق اساخیل، مسعود ګربز، خالد احمدزی هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې تر دې دمه سلیزې وهلې دي. باید وویل شي چې دغه سیالۍ به د جون تر 2 منټې پورې دوام وکړي. د دې 3 ورځنیو سیالیو په تړاو د ځینو هغو لوبغاړو خبرې درته خپرو چې د خپلو وروستیو سیالیو په تړاو یې کړي دي.
لکه څنګه چې زه وکټ ته لاړم نو موږ په سټارټ کې 2 وکټې زر لاړې. د کوچ سه ما ته دغه پلان و چې ته باید تر اخره پورې لاړ شې او یو وکټ وساتې. کوچ سه نورالی وز دغه بار بار میسج را لېږه چې ته به اخره پورې ځې او یو نه وکټ ساتي نو ما غشې ما ملک الحمدلله غټ اننګز مو سو خو پارتنرشپ مو سو په هغه سچويشن کې چې لوبډن مشر ما سره راغی نو هغه ما ته معلومو چې مونږ د سټي والا بیټسمنان هم دا دوه دی پسې چې نور لاندې مونږ سره څومره پاتیو هغه ټول له هټ والا او چکو شپږیزو سلوریزو والا نو دغه په خاطر ما کپتان ته هم دا ویل چې ما تا به کوشش کوو چې لنګ لاړ شو چې نور بیا د سټي والا بیټسمنان نشته نو ما تا به خپله دا کوشش کوو چې تر اخره پورې لاړ شو او ما هغه چې اوس دواړه اخره پورې غټ پارتنرشپ وکړو ودریدلو نو الحمدلله مونږ چې راتلو دغه میچو ته مونږ غټ تیاری کړی وو نو هغه تیاری ته چې مونږ وګورو هیڅ مشکل نه وو ما ته خو هیو رقم مشکل هم نه وو نه د سپینر نه د فاست بالر علت همدا و چې غټ اننګز ته لاړو
فرسټ کلاس کې فرسټ کلاس سیالیو کې همداسې را سره پیښ شوي دي خو په هر حال شکر او دینه به زده کړه کوو راتلونکي میچونو ته او کوشش به کوو چې دا پنځه نور څنګه کور کېږي دا به زده کړو مختلف انسان هغه څومره چې خواري کوي خدای تعالی هغه ورکوي ما تیر ځل چې غټ اننګز کړی و دې نه مخکې د کرکټ بورډ کو میچونه چې ګریډ ون په فاینل لوبه کې مې سنچری وکړله بیا دلته راغلو اول اننګز رانه لږ ګډوډ شو نو دغه بل سیکنډ اننګز بیا د سپین غر په خلاف نو رښتیا مې چې دوی هم کنډیشن وی دوی سپین غر بولران ډېر ښه لوبېدلې دوی ښه بالینګ ښه ځای کاوه نو بیا موږ څومره چې ما حوصله وه نو ما خپل بیټنګ کنټینیو وساتم داسې الحمدلله شکر زه ډېر زیات راضي یم په ټف سخت کنډیشن کې زه ورغلم سخت حالات کې زه ورغلم او ټیم همدا ضرورت ما ده چې زه باید همدا اننګز مخته ویسم د کلاس نورعلي هم کوچ ده یو خدا مو خوشبخته یو چې موږ سره دغه کوم ایډیا چې موږ لږ پاتې کیږو هغه موږ ته یو ایډیا را لېږي یو میسج را لېږي پلان را کوي پیغوانو مخته ځو او شاته بیا موږ دغسې خواري کړې ده که موږ شاته کوم اکیډمي کوچ سي کوم زمونږ دي کوچ لالي نور احمد نور محمد لالي
ځکه وکټ کوم داسې خاص شی نه و بس هغه زموږ خپل سکل و خپل غړلی نه و خو ځې کې موبایلنګ کول نو هغه وجه چې څلور مو وکړه دې سیالۍ لپاره خو مو ډېره زیاته خواري کړې ده ځکه چې ټول کال همداسې سیزن ته به انتظار خواري مو ډېره زیاته کړې ورته او ذهن کې بس ذهن کې مو دا و لکه نارملي مش کې و بس هغه خپل نارملي بالینګ کوم چې زمونږ خو لکه کوم بال باندې چې مونږ خو کوي او ټارګټ مو هغه وکړو هغه چې کامیاب شو کی
ته د نو لوبه غوړه روغاله شول ما دا الله پاک ډیر زیات شکر ادا کوم باز دې شاعت ډیر زیات مهنت او زم خپل د ملګرو کورنۍ انډیوالانو کوچ سټاپ سپورټ او ما وکړ شي چې من عبد میچ خو ډیر زیات خوشاله ما دا دې ټول مونږ کوچس چا چې موږ ته خمه شوره را کړې هغه ټولو ته دې ډالې دا خو دا وایم باز مونږ خپل ځیرکتیا نه کار واخیست خپل سوچ او فکر هم کار واخیست چې ځکه ریډ بال کرکټ دا ریډ بال ته به عزت ورکې په اول سر کې چې ته بیټنګ تراش چې کله بیا ته سیټ شي بیا انشاءالله بیا رنګ را دي نو همدغه خپل ځیرکتیا هم کار واخیست چې څونه کولی شو ټایم تیر کړو دلته په وکټه باندې وکټ هم تاسو دښنه وکټه وه بېخي د چمن سره نخ کار ده او خپل زیرکتیا هم کار واخست چې ګوې کډ باندې لپ ټایم واخلو ان شاء الله رنج زی ما و چې ما د سره
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي
او ورسته خبر مو دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یو شلوریزه سیالۍ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دا امریکا ته د بنگلاديش د ملي لوبډلې لومړنی سفر دی چې د روان شلوریز نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه ترتیب شوی دی. بنگلاديش چې د 145 منډو هدف یې ټاکلی و د امریکا متحده ایالاتو دغه هدف په وروستي اور کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د بنگلاديش په توپهونکو کې توحید دریدوی 50 منډې کړې وې چې تر ټولو مخکخو او امریکا ته بیا په توپچونه کې سټیون ټایلر دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هدف په پوره کولو کې د امریکا د لوبډلې لپاره کوری انډرسن د نیوزیلند په خواني لوبغاړي کوری انډرسن او هرمیت سنگ خمل ګرتیا کړې و چې دواړو په ترتیب سره 34 او 33 منډې جوړې کړې وې. د لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات بنگلاديش ته په یو شلوریزه سیالۍ کې ماتې ورکوي.
د ازادي رادیو د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنه اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ خبرونه هم دومره و. پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تنہائی اللہ و اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا پوری فرما غم لکھ بارا بارا روچیم پسی کر داسی زشیم زشیم نوالای غمول داسی زشوم زشوم بس دمور بلار خدمت می کریوان دغسی تو فکالا را کریوان زخم خاص بزر پر سر لرم شیخم رم شیخم دمراتو شم شیخا شم شیخا درب شکرانا کم خونم آیا پش کلی میں چکر باندھی ہو آیا ناممکن کار ممکن اول میزدا اڑل میزدا ورک تیری واجو لستا گچل ماستا اڑل ماستا دا چکرا ناستم دا سیخلیم زخو دا پشتو رواج لیولیم کشی شجر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا ہر تاوان منم جان منم زہا غاولی خوش دل جانان منم تاوان منم زدہا غی وشکل یاری کوم سمجھ دمیانز غماز تا بدوائی کوم وایت میولی تنگوی آرا زیارا تپر ماما ظلم زیلم کوی آرا زیارا سمانا یار چی دا کار کوی گٹ د دی ست چی ہزار کوی غر کمی کشتی کچ کور می ہم مات سو سمات سو زرد حائی لی پشان کل مات سو سمات سو نس خیاری دا وسی دیز ما دفا پل جانان می پشی وی دشا دفا ولی می سبیا تھولاڑے تھولاڑے وہی یار خیر دی بیا پسولاڑے تھولاڑے سکھ سد چایو سوئی لی دے سر کی دسرے بیا دن شر لی دے پدا سی کم ہو مر غم جن سو مم ین سو ماں پل میں پزا لو کھڑل مین سو مم ین سو ماں بولو ہم د خزان بادر جولیم تیر میزوانی غم پڑلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا سب ساحل سے
خوشالي کول گرانا کول گرانا وغه مازه ته رسیدل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کې نامدار سړی نمنه پر سنگ باندې غدار سړی
مجلون منم